السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په دې خبرونه کې به واورئ چې رینا امیری افغانی اول اصل امریکایي د افغان ښځو او نجونو په چارو کې د متحدو ایالتونو د ځانګړي استازي په توګه وګمارل شوه. د نوموړي ټاکنه به د افغان ښځو د سیاسي مشارکت په برخه کې بدلون راولي.
که پریکړه ده ځکه چې میرمن امیری په افغانستان کې کار کړی، د افغانستان سیاسي، اجتماعي، ټولنیز، فرهنګي جوړښت سره پوره بلدیت لري.
د سیاسي چارو کتونکو شکریه بارګزی و. د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر او د امریکا د واشنگتن په ملي دفاعي پوهنتون کې استاد علي احمد جلالي په دې باور دی چې روان میلادي کال په افغانستان کې رامنځته شوی وضعیت سیمه او نړۍ له یو نوي وضعیت سره مخامخ کړی ده.
تحول نه یوازې د افغانستان تحول دی، د سیمې تحول دی، او په عین زمان کې د نړۍ لپاره یو نوي حالت رامنځته کېدل دي.
د 2021 کال د افغانستان د سیاسي، امنیتي او اقتصادي تحولاتو په اړه مول خاغلی جلالي سره مرکه کړې د همدې خبرونې په ترڅ کې اوریدلای شي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه ونیزې خبرونې مهیروي د ښځو لپاره نیمه نړۍ او اساسي بشري حقوقو. د خبرونه زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار می رحمت صافي په مرسته وړاندې کوم. په پیل کې د دې سات مهم خبرونه. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. په کندهار کې یو شمېر پخوانیو چارواکو، سوداګرو او قومي مشرانو د یوې غونډې پر مهال د امریکا له متحدو ایالتونو او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان کنګل شوې شتمني ورپرېږدي. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن به نن پر ټلیفون د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر خبرداری ورکړ چې د کورونا وبا او مایکرون او دلتا بڼې به نړۍ له یو څونامي سره مخامخ کړي. بشپړ خبرونه. په کندهار کې یو شمېر پخوانیو چارواکو، سوداګرو او قومي مشرانو د یوې غونډې پر مهال د امریکا له متحدو ایالتونو او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان کنګل شوې شتمني ورپرېږدي. د چهارشنبې په ورځ د غونډې پر مهال د کندهار پخوانی والي ګل آغا شیرزي وویل که وضعیت همداسې دوام وکړي د طالبانو حکومت به سقوط شي.
توپاګه امریکایي چې زموږ سره د روس په مقابل کې کومکونه کول، راز خپل سفارت خلاص کړي، خپل هغه سیاسي روابط بیرته سم کړي او دا مملکت بیرته پر پښو ودرې، ځکه که دغه اقتصاد خراب شي دا مملکت د حکومت چپه دی، دغه اسلامي امارت به دوام پیدا نه کړي.
وروسته تر دې چې طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو، د امریکا متحدو ایالتونو د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر اساري زیرمه کنګل کړه او یو شمېر مرستندویانو لکه نړیوال بانک او نړیوال وجهي صندوق هم په سلګونو میلیون ډالر ګرځولي دي او وایي چې دا پیسې به تر هغو ورنکړي چې طالبان ټول شموله حکومت جوړ نه کړي او بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونه رعایت نه کړي. طالبان وایي حکومت ټول شموله دی او د اسلام په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونو ته ژمن دی. په کابل کې د چین یو شمېر مرستې پر بېوزلو مېرمنو وویشل شوې. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو د وزارت د رسنیو سلاحکار عبدالباسط انصاري ازادي راډیو ته د دې مرستو په اړه چې پرون ناوخته توضیح شوي وویل
دغه کومکونه چې وویشل سو زر کسان چې ټول خزینه وو او هغه خزینه چې خپل سرپرست فامیل وو او ډېر مشکلات یې درلودل دا توضیح شو، البسه او وریج پکې شامل وو.
خاغلی انصاری له نورو هیوادونو هم وغوښتل چې له افغانانو سره بشري مرستې وکړي. ملګرو ملتونو په یوه نوي راپور کې څرګنده کړې ده چې په روان ژمي کې ښایي 30 میلیونه افغانان ونه توانېږي چې خواړه ترلاسه کړي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي له ازبکستان افغانستان ته وارداتي برېښنا 50% کې کمه شوې. د برېښنا شرکت په وینا د دې علت تخنیکي دی او هڅې روانې دي چې ډېر ژر دا ستونزه حل شي. د ستونزې د کابل په شمول د افغانستان د 15 ولایتونو برېښنا اغېزمنه کړې ده. افغانستان شاوخوا 80% برېښنا له ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان او ایران څخه واردوي. د ژمي په رارسېدو سره د کابل په ګډون د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې د برېښنا پارچاوي زیاته شوې ده. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن بنن په ټلیفون د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبري وکړي. دا خبرې داسې وخت کې چې د اوکراین له پولیسو سره نږدې د روسي ځواکونو د شمیر د زیاتېدو لامل د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکېچ زیات شوی دی. په ورته وخت کې موسکو له واشنگتن څخه امنیتي تضمین غواړي. د امریکا د ملي امنیت د سلاکار ویاند ایمیلی هارن پرون په یو بیان کې وویل چې دواړه مشران به پر یو شمېر موضوعاتو وغږیږي چې په دې کې له روسیې سره په راتلونکي کې ډیپلوماتیک روابط هم شامل دي. بل ورته ټاکل شوی ده چې د جنوري په 10مه په جنیوا کې د متحدو ایالاتونو او روسي چارواکو د موسکو د امنیتي غوښتنو په ارتباط خبري وکړي چې د مذاکراتو ته سر له اوسه تیاری روان دی. موسکو د ختیځ لور ته د ناتو پراختیا ته اندېښنه لري او واشنگتن له اوکراین سره نږدې د روسي پراخ نظامي حضور ته. روسیا او بیلاروس غواړي چې ګډ پوځي تمرینات وکړي. د بیلاروس مستبد واکمن الکساندر لوکاشنکا پرون په سان پیټرزبورګ کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو پر مهال د دې پوځي عملیاتو په اړه وویل:
لکه څرنګه چې تاسو وړاندیز کړی دی، موږ به د کال په لومړیو کې دا تمرینات ترسره کړو. پوځیان به یې نیټه تنظیم کړي چې په مارچ کې وشي یا په فبروري کې. زه نه پوهېږم چې دوی به څه پرېکړه وکړي.
د دې ګډو پوځي تمریناتو پریکړه داسې وخت کېږي چې له روسیې سره د لویدیځ اړیکې کړکېچن. د موسکو له ناتو څخه غواړي چې اوکراین ته غړیتوب ورنکړي چې هم له روسیې سره او هم له بیلاروس سره ګډه پوله لري، او لویدیځ دا اندېښنه لري چې روسیه پر اوکراین بریدونه کړي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر خبرداری ورکړ چې د کورونا وبا او میکرون او دلتا بڼې به نړۍ له یوه څونامي سره مخامخ کړي. تدروس ادهانوم ګبریسوس پرون په جنیوا کې خبري غونډې ته وویل:
Right now delta and omicron are
د اوس لپاره دلتا او اومیکرون دوه ګونی واښونه دي چې مثبت پیښې ډېرې زیاتې وي او یو ځل بیا د بسر کې دوه مړینې شمېرې لوړوي. زه ډېر زیات اندېښمن یم که چیرته اومیکرون چې ډېر ژر خپری شي له دلتا سره یو ځای په یو وخت خپرېدو وي، څونامي به رامنځته کړي.
د روغتیا د نړیوال سازمان راپور له مخې د دسمبر له 28 تر 28 پورې د وو ورځو په ترڅ کې په نړۍ کې د کورونا مثبت پیښې څه باندې شپږ نیم میلیون پیښو ته رسیدلي چې دا د کورونا وبا له پیله تر اوسه تر بل هر وخت زیاتې پیښې دي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې دي ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زه نوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته یو افغاني ول اصل امریکایي رینا امیری د افغان خزو او جنو په چارو کې د متحده ایالاتونو د ځانګړي استازي په توګه وګمارل شو. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټوماس ویست د دې پریکړې هرکلی کړی او وایي چې د آغلی امیری له تجربو او تخصص به ګټه پورته کړي. ځینې په دې باور دي چې د ولسمشر بایدن اداره په افغانستان کې د طالبانو له لوري د ښځو د حقونو د نقضېدو په خاطر تر فشار لاندې ده او د دې فشار په ترڅ کې دا پریکړه کړې ده. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د افغان شزون جنو د بشري حقوقو په برخه کې رینا امیری خپل ځانګړي استازي وټاکله. رینا امیری په تیرو دوه لسیزو کې د امریکا د حکومت سلاکار پات شوې، له ملګرو ملتو سره کار کړی او د افغانستان په اړه په څېړنیزو چارو کې برخه اخیستې ده. د پخواني ولسمشر باراک اوباما په وخت داخلي امیری د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د هغه وخت ځانګړي استازي جکپوري سلاکار و. د افغانستان لپاره د امریکا اوسنی ځانګړي استازي ټوماس ویست په ټویټر کې لیکلی دی چې دی خوشاله دی چې د افغانستان د ځانګړي استازي په توګه له رینا امیری سره یو ځای کار ته دوام ورکړي. د ښاغلي ویست په باور رینا امیری ژوره تجربه او تخصص لري چې دی اړتیا ورته لري. بل لور ته د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ویند شیرمن په ټویټر کې لیکلی دی چې په افغانستان کې سوله او ثبات د ښځو مشارکت غواړي. د دې ټاکنې په تړاو د افغانستان د پخواني ولسی جرګې غړي او د سیاسي چارو شنونکي شکرې بارکزي ازادي راډیو ته وویل چې د رینا امیری له ټاکل کېدو سره دا هیله منه ده چې د افغان ښځو د سیاسي مشارکت په برخه کې به بدلون راشي، او دا ځکه چې د دې په وینا اخلي امیری دا وړتیا لري.
خو پریکړه ځکه چې میرمن امیری سربیره پر دې چې خپل یو افغاني لاسه د افغانستان کې کار کوي، د افغانستان سیاسي اجتماعي ټولنیز فرهنګي جوړښت سره پوره بلدیت لري او د دې ترڅنګ وړتیا هم لري څوک توانیږي چې د افغانستان میرمنو سره مستقیمه رابطه خپل حفظ کړي او همدارنګه مؤثره واقع شي، ځکه چې په بین المللي ادارو کې هم کار کړی.
د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر په ورته وخت کې سټیفنی فوستر د بهرنیو چارو پخوانی ماموره د افغان ښځو او نجونو د بیا میشتېدو په چارو کې د جګپورې سلاکارې په توګه وټاکله. دا دوه تنه څه باندې څلور میاشتې وروسته تر دې ټاکل کیږي چې طالبانو کابل نیولی دی او تر واکمنېدو وروسته یې پر ښځو یو لړ بندیزونه لګولي دي. همداراز یې په ګڼو ولایتونو کې تر شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو محرومې کړې دي. طالبان وایي چې دوی ښځو ته د اسلام په چوکاټ کې حقوق ورکوي. د روټرز اژانس په وینا د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن اداره په افغانستان کې د ښځو د حقونو د نقضېدو له راپورونو وروسته تر فشار لاندې ده او د بایدن د ادارې دننه میرمنو په تیرو څه باندې څلورو میاشتو کې په ایمیلونو او برېښنایي پیغامونو کې د افغان ښځو د حقونو په برخه کې د ادارو دننه او بهر اندېښنې ښکاره کړې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په افغانستان کې د روان کال سیاسي، امنیتي او اقتصادي تحولاتو په اړه د افغانستان د کورنیو چارو له پخواني وزیر او د امریکا د واشنگتن په ملي دفاعي پوهنتون کې له استاد علي احمد جلالي سره مرکه لرو. خو تر هغه مخکې به د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. اجمل انته به وښو
له برتانیا خبریدونکې ایوننګ سټانډرډ ورځپاڼې د دې هیواد د پخواني صدر اعظم ګورډن براون لیکنه خبره کړې چې پکې وایي افغانستان له تر ټولو ستر معاصر بشري ناورین تیریږي. د خغلی براون په وینا لویدیز باید په خپل تاریخ کې د یو هیواد لپاره تر ټولو زیاته بشري مرسته ځانګړې کړي، ځکه چې په وینا یې افغانستان د اقتصادي او ټولنیز سقوط په درشل کې دی. د برتانیا د پخواني صدر اعظم زیاتی د افغانستان ترنمایي زیات وګړي له لوګې سره مخ دي او په دې کې یو میلیون هغه ماشومان هم شامل دي چې قحطی په مرګ واخی. ګورډن براون په دې لیکنه کې وړاندې وایي نړۍ د دې ضمانت پر ځای چې هیڅ هیواد بل قحطی سره نه مخ کیږي، نن له یو داسې څه سره مخ ده چې یو هیواد په بشپړه توګه د قحطی سره لاس او ګریوان دی. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان په اړه یو اوږده لیکنه خپره کړې او په هغه کې د اګست میاشتې د وروستۍ اونۍ په 15 ورځو کې هغه څه تصویر کړي چې د کابل په هوایي ډګر کې پر یو شمېر هغه افغانانو چې له افغانستان څخه د وتلو په هڅه کې وو او هغه مهال دغلته میشتو امریکایي سرتیرو تیر شوي دي. ورځپاڼې د ټامس ګیبسن نیف په نوم د یو امریکایي سرتیري له خولې لیکلي چې د افغانستان د جګړې د پایل پر مهال 14 کلن و. هغه وایي کله نا کله به یې په کورنیو ناستو کې د افغانستان د جګړې په اړه اوریدل، خو د وخت په تیریدو سره سرتیری شو چې افغانستان کې هم دنده ترسره کړه. نوموړی وایي په وروستیو کې یو ځل بیا افغانستان ته واستول شو او وروستی ماموریت یې د کابل په هوایي ډګر کې د څو هیجاني ورځو تیرول و. نیویارک ټایمز د ډیرو هغه افغان کورنیو کیسې هم په تفصیل او لاکسونو سره کړي دي چې د اګست میاشتې په وروستیو کې د کابل په هوایي ډګر کې راټول شوي وو. له دې کسانو څخه یو هم مجیب مشال دی، هغه هم افغانستان ته د امریکایي ځواکونو د ورتګ پر مهال 14 کلن. هغه وایي د طالبانو په لومړۍ دوره کې ماشوم و او ښوونځي ته د تلو او د هغه وخت د ښوونځي د درسونو خاطرې یې په یاد دي. هغه هغه ورځ هم په یاد ده چې د 2001 کال په نومبر میاشت کې د امریکا لوی نظامي الوتکې د افغانستان په اسمان کې څرګندې شوې او د طالبانو د نظام د نسکورېدو اوازې هر ځای خپرې او د طالبانو د کتاب لومړنی فصل وتړل شو. مجیب مشال نیویارک ټایمز ته ویلي هغه په افغانستان کې د خپل ژوند د لویو بدلونونو شاهد و. له ښوونځي او پوهنځي فارغ شو، د نړیوالې ټولنې د شل کلن حضور پر مهال دنده پیدا کړه او په خپل هیواد کې یوې لویدیز ډوله ولسواکۍ ته د حرکت شاهد و. مجیب وایي د 2020 میلادي کال د اګست پر 15 فضا یو ځل بیا بدله شوه. هغه د خپلوانو کور کې میلمه و چې د جمهوري نظام د نسکورېدو یې واورېدل. هغه یو ځل بیا طالب سرتیری د کابل پر واټونو ولیدل او له زرګونو نورو کورنیو سره د کابل هوایي ډګر ته ورغی. دغلته یې په ویره او خطر کې 15 ورځې تیرې کړې او وایي چې د یو روښانه راتلونکي په هیله یې بالاخره خپل وطن شاته پرېښود.
ازادي راډیو اوري د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر او د امریکا د واشنگتن په ملي دفاعي پوهنتون کې استاد علي احمد جلالي په دې باور دی چې روان 2021 میلادي کال په افغانستان کې د پخوانی حکومت په ړنګېدو او بیا واک ته د طالبانو له رسېدو سره په سیمه ییزه او نړیواله سطحه یو نوی وضعیت رامنځته شوی دی. په افغانستان کې په دې کال د رامنځته شویو سیاسي، امنیتي او اقتصادي تحولاتو په اړه مې له ښاغلي جلالي سره مخکې مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې 2021 کال په ختمېدو دی. په دې کال د افغانستان پخوانی حکومت چې په کور دننه او د نړیوالو د نږدې 20 کلونو هڅو په نتیجه کې نسبي محکم شوی و، له دې هېواده د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره ړنګ شو او طالبان بیا پر افغانستان واکمنان شول، آیا هغه زیان چې له امنیتي، سیاسي او اقتصادي پلوه دې هېواد ته رسېدلی ډېر ژر جبران کېدای شي؟ ښاغلي جلالي وویل
د افغانستان په نه بلکې د سیمې لپاره او لوی تحول او چې ثبات یې په خپل افغانستان په سیمه کې تر خطر لاندې راوستل. دا تحول نه یوازې د افغانستان تحول دی، د سیمې تحول دی او په عین زمان کې د نړۍ لپاره د یو نوي حالت رامنځته کېدل دي چې د قدرت مناسبات، د امنیتي مناسبات او سیاسي مناسبات ته بدلون ورکړی دی. او ځکه نو تنها د افغانستان مسله نه بلکې د سیمې مسله ده. راغلی دی چې تاسو وایئ چې دا په دې پورې اړه لري چې په افغانستان کې هغه طالبان چې قدرت ته راغلي دي هغه څه شي کې سیمه شي کولی شي او نړۍ څه کولی شي. فعلا طالبان په داسې موقعیت کې نه دي چې وکولی شي چې په افغانستان کې ثبات راولي او یا دا دی چې داسې شرایط رامنځته کړي چې د سولې د ثبات مومنت وګرځي. دوی جنګ ګټلی دی، د نظامي لارې نه قدرت راغلي دي، اما د حکومتداري امکانات نه لري. که دوی ونه شي کولای چې هغه لاسته راوړنې چې موجودې دي، زه نه وایم چې ټول هغه لاسته راوړنې چې افغانستان خلکو ترکلي په نهادونو کې په سیاسي، اقتصادي او امنیتي ساحه کې دي، که هغه دوی ونهخي استفاده ترې ونه کړي او دې ته انکشاف ورنه کړي او د سیمې هیوادونه په دغه برخه کې مرسته ونه کړي او نړۍ په عین زمان کې طالبان ته تشویق وکړي چې د دې په ځای چې افغانستان شاته بوزي، مخته بوزي، نو بیا په هغه صورت کې دغه مشکل جبران کېدونکی نه دی.
تاسو هم یادونه وکړه نړیوال ټولنه هم خپلې غوښتنې لري او طالبان هم د ځینو دلایلو یادونه کوي. که اوس راستو دې ته چې د طالبانو له واکمنۍ څلور نیمې میاشتې پوره کېږي، تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هېواد هم په رسمیت نه دی پېژندلی، آیا راتلونکي کال به دغه رژیم نړیوال مشروعیت حاصل کړي؟
فکر نه کوم. طالبانو تر اوسه پورې د څلور میاشتو کې داسې نه ده ښودلی چې دوی تر هغه وخته بدل شوي دي چې 1990 کلونو کې وو او هغه مطلق یو شکست. ځکه انقلابونه په شاتګ کوي اما تدریجي تحولات په شاتګ نه لري، نو ځکه دوی تر اوسه پورې داسې نه ده ښودلی چې دوی بدل شوي دي. نو تر څو چې دوی بدل نه شي ګمان نه کوم چې وپېژي. دا چې د نړیواله ټولنه یا د سیمې هېوادونو غواړي چې په افغانستان کې طالبان ځینې نورمونه ومني او خلکو حقوق په ځای کې، دا د دې دپاره نه ده چې په افغانستان کې څه کېږي. د دې دپاره که چوی دا کار ونه کړي دوی په دې اندېښنه دي چې افغانستان ثبات ته نه راوځي، ځکه مشروعیت داخلي ته سوال لاندې راځي او مقابل کې مقاومتونه پیدا کېږي. نو ځکه د دوی اندېښنه دا ده چې که طالبان ونشي کولای چې هغه غوښتنې په ځای کې، د خلکو غوښتنې په ځای کې او یو نورمال حکومت رامنځته کړي او فقط انقلابي شکل سره د ایدیالوژي په اساس فعالیت وکړي، بیا نو په سیمه کې ثبات نه راځي. افغانستان کې ثبات رانه وي، سیمه کې ثبات نه راځي. د دوی اندېښنه دا ده، دا اندېښنه ده چې حتماً دوی فوربول ورکوي د افغانستان خلکو لپاره.
کراسو دا د امنیتي سکتور مسلې ته تاسو چې څه موده هم په تیر حکومت کې د یو مهم امنیتي سکتور مسول وی، د کورنیو چارو د وزیر په توګه مدنده تر سره کړي، د افغانستان په ځی تاریخ مولکلای دی، دا دوهم ځل دی چې د افغانستان امنیتي ځواکونه یا د افغانستان وسلوال ځواکونه، ملي اردو، ملي پولیس او نور امنیتي ځواکونه ړنګیږي. ولی ستونزه چیرې ده اساسي؟ ولی د افغانستان امنیتي ځواکونه یا امنیتي سکتور په خپل حال نه پاتې کیږي؟ رژیمونه پر نړۍ کې مونږ ډیر شاهد یو چې زیو راځي، اما د ډیرو هیوادونو امنیتي سکتور په خپل حال پاتې دی.
تقریبا کم شل کال مخکې چې په افغانستان کې امریکا شروع وکړ چې نوې اردو جوړ کړي د افغانستان لپاره، د مایا مقاله نشه اوس په واکه په پرامترس چې د امریکا د اردو هغه عالی مجله هغه کې ما دا خبرداري ورکړی چې اردوګانې په کلو کې نه جوړي، په لسګونو کلونو کې جوړیږي او هغه د باثباته او حکومتو نظر نه. مو هغه وخت ویل چې دا څلرم ځل دی په 150 کلو کې چې افغانستان لسره اردو جوړی. دلیل دا دی چې پس له هر اشغال د خارجي نه، پس له هر جنگ داخلي نه اردو متلاشي شوی دی. پس لکه چې جوړیږي نو کلونو غواړي. یوازنی وخت چې اردو یو وخت پیدا کړ چې یعنی یو ثبات ته ورسیږي هغه له 1930 نه تر 1991 کال پورې په هغه وخت اردو جوړ شول. ما هر قدرت چې بیا راغلی دی د دې په ځای چې هغه دوام ورکړي هغه اردو ته، هغه وخت په خپل ځان کې تحول پکې راولي، یو دم یې هغه منحل کړی دی، نو بیا له سره اردو جوړیږي. سره اردو کلو کې نه جوړیږي، یو باثباته حکومت په چوکاټ کې جوړیږي. اردو خپل مشروعیت د حکومت له مشروعیت اخلي. اردو حکومت نه جوړیږي، حکومت اردو جوړیږي. نو ځکه په افغانستان کې متاسفانه په 150 کلو کې هر ځل چې اردو له منځه تللی ده په جنګو په نصیب نتیجه کې، بیا چې قدرتونه بیرته راغلي دي، بیا نو یا د وخت نه درلود او یا هغه ثبات نه درلود چې بیا داسې اردو جوړه کړي. اوس هم موزامه ده، اوس د 100 کلو کې یو کوشش د اردو لپاره شوی دی. چې د طالبان و نه غواړي چې دا د اردو پر ترجمه کې یو څه تحول پکې راولي، خپل قواوې پکې داخلي کړي، نو بیا سره اردو نشي جوړولی. نه دوی د اردو جوړولو لپاره هغه صلاحیت او تخنیکي امکانات
لري. آیا اردو د افغانستان ډېره سیاسي ده؟ دغه څو ځلې چې اردو ړنګه شوې ده، اوس طالبان بیا وایي چې موږ غواړو چې بیرته د افغانستان امنیتي ځواکونه جوړ کړو، ملي اردو جوړ کړو، ملي پولیس او نور. نو که دوی هم غواړي چې له هغه خپل اړخه چې دوی ورته ګوري دغه سي اردو جوړه کړي، آیا فکر کوي دا به ثبات عمومي؟
دا په دې پورې اړه لري چې سره کوم اردو جوړوي. اردوګان اساسا د هیواد هغه اصلي منافعو ته وفادار پاتې کیږي، یعنی د اساسي قانون دفاع کوي. که په اساسي قانون باندې معتقد وي، دغه دفاع کوي، نه د اشخاصو دفاع کوي. او که اشخاص وغواړي چې یو دفاع وکړي، اردو په هغه کې اردو بیا سیاسي کیږي او دا وخت غواړي. اردو هغه وخت اردو کیږي چې د مختلفو اقوامو او خلکو خپل ټول هویتونه په یو مستقل هویت کې سره مرج کړي، یعنی خپل ملګری خپل کس یو ځای په سنگر کې ورته ولاړ دی، هغه تر دې ډېر اهمیت ولري. لکه د یو څوک چې ډېر شخصي ملګری وي یا په حکومت کې کوم کوم، هغه وخت اردو جوړي. تر هغه وخت پورې اردو مسلکي جوړي نه، سیاسي اردوګان یې همیشه جوړي شوی دی، تنظیمي اردوګان یې جوړي شوی دی او هغه دوام او بقا نه لري. د افغانستان لپاره تر اوسه پورې یو ځل د اردو لپاره اساسي کار شوی دی په شلمې پېړۍ کې، هغه متلاشي شوی. پس لکه نو حکومت وخت پیدا کړی دی داسې نه دوامدار وخت او نه دا چې شرایط باثبات شرایط د اردو جوړولو لپاره موجود نه و. سیاسي اشخاصو د اردو د جوړولو کې مداخله کړې وه. له بلې خوا حتی هغه کسانو کې چې اصلا مسلکي خلک نه دي، د دې لپاره چې وقت ورسیږي په اردو کې مداخله کړې ده، د خپل کسانو په اردو کې ځای پیدا کړی دی. دغه اوس څو کلو کې د افغانستان اردو اساسا د سیاسي مداخلو په اساس، شخصي مداخلو په اساس او د لیدرشپ د کمزورتیا له اساس باندې د یو مسلکي اردو جوړ نه شو، ځکه سیاسي اردو.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې دا کلونه کلونه وخت غواړي چې یو ملي اردو جوړ شي. دغه وضعیت په پام، لکه د تاسو په څیر مسلکي کسان چې کلونه کلونه په نظام کې، په اردو کې، په د افغانستان په نورو امنیتي سکتورونو کې خدمت کړی، آیا فکر کوئ چې کچری داسې یو اردو یا امنیتی سکتور بیرته په افغانستان کې جوړیږي طالبان تر واکمنۍ لاندې، تاسو او تاسو په شان نور کډرونه الته پکې ځان لیدلی شي؟
تر د نن په افغانستان کې روزل شوی کډرونه به خلیږي او هیله ده چې لوګون استفاده وشي. اردو اشخاص نه جوړي، اردو حکومتونه جوړي. حکومتونه چې واقعا یو استقامت بلی ولري، یو یو او په یوه کې چې روان دي چې غواړي او د هغه د ترسانس ګول لپاره زیاتي له قومي نژادي ایدئولوژي تبعیضات نه تیرشي. شو اوسنی شرایط کې متاسفانه دغه شرایط موجود نه دي، یو انقلابي شرایط راغلي دي، انقلابونه همیشه په شاته کوم کول شي.
کراش دې خبره ته چې اوس افغانستان په داسې یو بحراني حالت کې دی، ستاسو په نظر طالبان ته څه پکار دي چې باید ترسره کړي او نړیوال ټولنې ته څه کول پکار دي چې افغانستان له دغه حالت ووځي؟
متاسفانه افغانستان په داسې شرایط کې دی چې په خارجي مرستو باندې متکی دی. بې له خارجي مرستو نه دوی نه شي کولای خپل دغه ملي اقتصاد ته وده ورکړي. یا دا شرایط رامنځته کړي چې بالاخره ودي وکول شي په ځان باندې بسیا شي. خارجي کومکو تر اول ضرورت دی. په عین زمان کې افغانستان دې تنظرل دی شي اقتصادي په منطقه کې سره مدغم شي. یعنی منځنۍ آسیا کې، جنوبي آسیا کې، شرقي میانه کې، یعنی ارتباطات دې دغه سره پراخ شي په دې منطقه کې. دا ټول په دې پورې مربوط دی چې دنیا څنګه طالبانو باندې فکر کوي. تر اوسه پورې دنیا د طالبانو په اړه کې داسې مثبت نظر نه لري، ځکه دوی تر اوسه پورې لا داخلي مشروعیت نه دی پیدا کړی. تر څو چې دا ارز نه شي، تو خارجي مشروعیت یعنی ملي مشروعیت هم نه شي پیدا کولی. تر څو چې ملي مشروعیت پیدا نه کړي، نه کومکونه د خارجي په اړه شکل شي، د دوی زیربناوې تقویه کړي، دوی ته د اقتصاد په پښو ودروي، بشري مرستې به وکړي، مګر بشري مرستې تر یو حده پورې کومک کولای شي. اساسي مرستې باید د نهادونو سره، د حکومت د نهادونو سره وشي، او هغه وخت کېدلی شي چې دنیا دغه اعتماد وکړي په حکومت. تر اوسه پورې متاسفانه دغه اعتماد نشته، او په نتیجه کې فکر نه کوم چې د اقتصاد دې حتی ورسیږي، تر څو چې خارجي مرستې نه وي چې دوی کولای شي په ځان بسیا شي.
جلالي صاحب، د کال په آخر کې اکثرا رسنۍ په تیره نړیوالې معتبرې هغه په نړۍ کې د کال مهمو پیښو ته کتنه کوي. د بېلګې په توګه امریکایي سی این این ټلویزیون په روان کال کې د لسو مهمو پیښو چې د خبرونو سرټکي جوړول افغانستان په سر کې راوستی. اوس چې امریکایي او نور نړیوال ځواکونه له افغانستانه وتلي، آیا فکر کوي چې نوی کال به هم افغانستان د نړیوالو رسنیو د پاملرنې په محور کې وي؟
زه فکر کوم چې د افغانستان مسله داسې ده چې هم په سیمه کې لوی اثر لري، د حالات اهم په نړیوال سره. فکر نه کوم چې دا د افغانستان مسله هیر شي او یاد ده چې د خبرونو په سر کې رانه شي. البته فعلا د اوکراین مسله باندې خلک خبرې کوي، او یا په پایین زمان کې د چین او د امریکا په مناسبات خبرې کوي، دا ډېر دي. مګر د افغانستان مسله داسې ده چې په سیمه کې هم اثر لري، د سیمې په حوالت هم مؤثر واقع کیږي، او د نړیوالو رقابتونو په اساس باندې هم کیږي. تر ټولو مهم مسله تروریزم دی. ډېر خلک فکر کوي چې طالبان په دغه شکل چې حکومت کوي دې ته دوام ورکړي، او د تروریزم یو نوې مسله پورته کیږي لې باندې تقینه. نو ځکه تروریزم یو عمده مسله ده چې ګومان نه کوم چې د خبرو له صدر نه لږ شي په آینده کال کې. هم
په افغانستان کې روان 2023 کال رامسته شو سیاسي، امنیتي او اقتصادي وضعیت په اړه د افغانستان د کورنیو چارو له پخواني وزیر او د امریکا د واشنگتن په ملي دفاعي پوهنتون کې له استاد علي احمد جلالي سره مرکه وه. بشپړه مرکه زموږ په ویب پاڼه کې بیا هم اوریدلی شئ. تر اوسه ویب پاڼې ته نه ده پورته شوی، خو څو شیبو کې به وی پاڼې ته پورته شي. ازادي رادیو اوري هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې خبروري کوو. راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو. اوس هم هیوا نړیواله موضوع د لویدیز درې هغه هیوادونه چې د ایران د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو په خبرو کې ښکیل دي، د دې خبرو پر ګړندي توپ ټینګار کوي. د جرمني، فرانسې او بریتانیا ډیپلوماتان وایي په څو اونیو کې باید یوې موافقې ته ورسي، کنه دا تړون خپل ماهیت له لاسه ورکوي. دا تړون په 2015 کال کې د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو ترمنځ لاسلیک شو، چې بیا په 2013 کال کې واشنگټن له دې تړون څخه ووت او پر ایران نور بندیزونه ولګول. جزئیات د احمد شبر پر راپور کې.
د ایران د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو اتم دور مذاکرات په ویانا کې روان دي. ایران چې ادعا کوي اټومي هڅې د سولې ایزو هدفونو لپاره دي، د یورانیم غني کېدلې وروسته له دې په تدریجي ډول زیات کړي دي چې متحد ایالاتونه له دې تړون څخه ووتل. د فرانسې، بریتانیا او جرمني استازیو په ګډه اعلامیه کې وویل چې خبري عاجل دي، او دوی داسې پړاو ته په نشته کې دوی چې د ایران اټومي تړون د لمنځه تلو په حال کې دی. د دغو درېو هیوادو ډیپلوماټانو زیاته کړه چې د موافقې لپاره میاشتې میاشتې وخت نه لري. خبره ده اونې یو ده چین او روسیا چې دوی هم د 2015 کال تړون لاسلیک کړی دی، استازو یې د ویانا پروانو خبرو کې په مستقیم ډول برخه اخیستې ده. د روسیا استازي میخائیل اولیانوف پرون لخپل امریکایي سیال سره خبرې وکړې. د پټویټر کې لیکلي دي چې په دې مذاکراتو کې د ماسکو او واشنگټن ترمنځ لنډې همغږي شته، او دې ته سخت اړتیا ده چې دا تړون بیا راژوندې شي. د امریکا استازي هم په ویانا کې دی، خو په مستقیم ډول په خبرو کې برخه نه اخلي. ایران د دې خبرو پر مهال د امریکا د متحده ایالاتونو د بندیزونو د لری کېدو خبره په مساوده کې ځای کړې ده. ایران په ورته وخت کې غواړي چې اټومي تړون ته د متحده ایالاتونو ستنېدل تضمین شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان د اونۍ په پیل کې د اتم پړاو خبرو د شروع کېدو په درشل کې وویل چې تر هر څه مهمه دا ده چې ایران پرته له کوم خنډ څخه په اسانۍ خپل تیل وپلوري. بل لور ته د سیشن بي پورس د اسرائیل صدر اعظم نفتالی بینیت چې د ایران اټومي هڅو ته اندیشمن دی وویل د ایران او د نړۍ د پیاوړو قدرتونو ترمنځ لسم اټومي تړون سره مخالف نه دی، خو شک لري چې د خبرو په ترڅ کې داسې یو توافق ترلاسه شي.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. په کندهار کې یو شمېر پخوانیو چارواکو، سوداګرو او قومي مشرانو د یوې غونډې پر مهال د امریکا له متحدو ایالتونو او له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان کنګل شوې شتمني ور پرېږدي. په کابل کې د چین یو شمېر مرستې پر بېوزلو مېرمنو وویشل شوې. د طالبانو د حکومت کډوالو او بېرته راستنېدونکو چارو د وزارت د رسنیو سلاحکار عبدالباسط انصاري ازادي راډیو ته وویل چې زرو هغو مېرمنو ته دغه مرستې ویشل شوي چې په خپله د کورنیو سرپرستی کوي او ډیر مشکلات لري. د افغانستان برېښنا شرکت وایي له ازبکستان افغانستان ته وارداتي برېښنا 50% کې کمه شوې. د برېښنا شرکت په وینا د دې علت تخنیکي دی او هڅې روانې دي چې ډیر ژر دا ستونزه حل شي. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن به نن په ټلیفون د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي. دا خبرې داسې وخت کېږي چې د اوکراین له پولیس سره نږدې د روسي ځواکونو د شمېر د زیاتېدو له امله د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکېچ زیات شوی دی. په ورته وخت کې موسکو له واشنګټن څخه امنیتي تضمین غواړي. روسیا او بلاروس غواړي چې ګډ پوځي تمرینات وکړي. دغه ګډ پوځي تمرینات د راتلونکي کال په لومړیو کې پلان شوی دی. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر خبرداری ورکړ چې د کورونا وبا او مایکرون او دلتا بڼې به نړۍ له یو څونامي سره مخامخ کړي. تدروس ادهانوم ګبرسوس پرون په جنیوا کې خبري غونډې ته وویل د اوس لپاره دلتا او مایکرون دوه ګونی ګواښونه دي چې مثبتې پیښې ډېرې زیاتوي. کمو وخت دی ویته دی او نور خبرونو تفصیل بیا هم ولولې دی. ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اور یا ازادي رادیو ټکی کام. نور د راپورونو مطالبه د خبرېدو لپاره وخت نه لرو، خو د ازادي رادیو دوه ونیز خبرونه خبرېدو ته چمتو دي. مخکله دي چې اساسي بشري حقوقو ونیز خبرونه واوري. پام وکړئ د خزل لپاره نیمه نړۍ خبرونه ده.
سره د نړیوال خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور د دې ژوند خوځو په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مېومنې. د افغانستان د اساسي قانون پر بنسټ زده کړه چې د هر انسان په ژوند کې ګڼې ستونزې حلوي د خجینه او نارینه و دواړو حق دی، خو د بیلابیلو عواملو لواجې یو شمیر افغان نجونې او میرمنې له دې لوی نعمت څخه بې برخې دي. د بیلګې په توګه جنگ جګړې، کمزوری اقتصاد، په لرو پرتو سیمو کې ناسم دودونه او داسې نور مسایل یادولی شو چې د ښځو د لیک لوست مخه نیسي.
یوه ښځینه استاذه نه درلوده، دغه سپینګیري استاذان چې دي دغه درس ورکوي زده کړې کوي. هغه کله چې جلکۍ وتم نم سیم ته ورسېږي هغه مکتب نه یې لرې کړي چې ته سستر شوې پسې نور زده کړه مه کوې. د کورنۍ طرفه اجازه نه ورکوله کېږي.
د چیرونکو په وینا افغانستان داسې یو هیواد دی چې په عموم کې په تیره بیا د میرمنو د زده کړې کچه پکې ډیره ټیټه ښودل شوې ده چې دا خپله اندېښنې راپاروي. د نړیوال بانک د معلوماتو پر اساس په 2020 کال کې د افغانستان نفوس شاوخوا 9.5 میلیونو ته رسېده. د یونسکو سازمان معلومات ښیي چې په افغانستان کې د 2020 میلادي کال تر مارچ میاشتې پورې د لوستو نارینه و شمېر 55% او د ښځو شمېر 9.8% و. دا د ښځو او نارینه و د لوست تر منځ لوی توپیر ښیي. له بلې خوا بیا سږ کال له شپږم ټولګي څخه پورته نجونو ته د لیک لوست وار بند شو چې دې کار په خپله د میرمنو زده کړې ته لوی زیان اړولی دی.
ژوندی مثال به درکړم. موږ تر شپږم صنف ابتدایا لرو درس چې وایي نجونو کوي ټولې په کور ناستې دي او نه هم موږ داسې ولته استادانې لرو چې دوی ته تعلیم په مخه یوسي. نو په دا برخه کې موږ ډېرې ستونزې لرو، نه یوازې د خویندو بلکې ټول افغانستان په برخه کې داسې کوم د سترګو لیدلی کار نه ده کړی، ډېر کم کار شوی ده. نو دې ته باید ډېره توجه وشي، صحت په برخه کې، کار په برخه کې او همدارنګه په پراتو سیمو کې تعلیم په برخه
په لرو پراتو سیمو کې بیا له پخوا څخه د ناامنیو او د کورنیو د بې ځایه قیدګیریو له وجې انجونې ښوونځیو ته نشوای تلی. حال دا چې